په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې انکار وکړي. د دې اوسنیو نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کوي چې په خپل پخواني روش فکر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانه کې هیلي د ایران د اټومي تړون د نتایجو د ارزونې په ترڅ کې د اټومي انرژي د تار نړیوال سازمان له چارواکو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د والیوان عمر ځواک د تلفاتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قربانیانو کې ډېری ملکي وګړي دي.
درې تنه خدمت چې یو ماشوم ده او دوه خدمتي او څلور نفر نور سامان د ملي پرسپکټیو په شبکې
طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. د برید یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کوي چې په خپل پخوانی تګلارې نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې ویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې
نوې فکر وکړي. دا یو موقع ده. شغل غنی همدارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو په ناحیه دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دا یو منلی چې د نشرت پترس کې دوه پولیس وژل سوي دي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سباندي 15 میلیون افغانیو په ارزښت 28 شنې خونې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د یادو شنو خونو د ګټه اخیستنې پر مهال د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی رسنوي ته وویل چې دغه شنې خونې به روزګان ولایت د ترکاریو له اړخه پر ځان بسیا کړي او په زیات شمېر ځوانانو به پکې د کار زمینې پیدا کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه او سم څو نړیوال خبرونه لرو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانې کې هیلي د ایران د اټومي تړون د نتایجو د ارزونې په ترڅ کې د اټومي انرژي د تار نړیوال سازمان له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اپریل میاشت کې امر کړی و چې دا موضوع ولزول سي چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو ځنډول د امریکا د ملي امنیت په ګټه دي که څنګه. امریکا تور لګوي چې د ایران د توغندوی پروګرام په دوام سره د دغه تړون ماهیت له پامه غورځوي. تهران بیا وایي واشنگټن پر ایران د نوی بندیزونو په لګولو سره دغه تړون نقض کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تړیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده، خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري ایران رامخته کېږي. د ایران صدر اعظم زیاته کړه او بخشی د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یو شیبه هم نه هیرولای چې تهران هر ورځ د اسرائیل د لمنځوړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دوی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي، نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حد عملا د دوی په لاس کې دی. روسیا او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریه پشپش کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویډنۍ خبریالې دی چې لا درکه وه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړی ډي این ای د خبریالې کیم وال سره سر خوري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
باید د ځای کلی عددو بینیم به این نتیجه میرسیم که یک آغاز خوب برای مذاکرات شده میکنه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم ویلی هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي او پاکستان هم باید له دغه بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه مو چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو زیاتوالی به نتیجه ورکړي د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی
پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندل په دې معنی دي چې دغه هیواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
پاکستان بیا نن د امریکا د وروستیو د امریکا د امریکایي چارواکو د وروستو انتقادونو په وړاندې له قهره ډک غبرګون څرګند کړی. د جنوب ختیځ زون د قومونو مشران بیا وایي په جګړو کې ولسونو ډېره قرباني ورکړې، په یوه یا بله پلمه یې پر حقونو تیری شوی، خو د سولې په هڅو کې له پامه غورځول شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالي د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د خبرونه پاته برخه به به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې پر هغو هیوادونو چې د سخت دریځو او ترهګرو پالنه او ملاتړ کوي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د فشارونو راوستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا څرګندونه د دغه شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو رول مهم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا د دوره کې سولې لپاره د کلی پیدا کولو یو ښه فرصت بولی. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړې دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده، نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای سي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس وکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نسي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال جو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړې توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراقلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د غرض امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. اریکس ټیلرسن چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته هم خبرداری ورکړل چې د طالبانو په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، که نه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه بهر ورکړل شوی دی. اسمت سروان
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس ټیلرسن د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه پر راتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره له دې چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس ټیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او د امریکا او متحده ایالاتونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریز بدل کړي. موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
ټیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتونکی دی او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
د غرض افغان ولسمشر هم نن په ار کې په یوه غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په باب پر وسلوالو مخالفینو بیا غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي، ځکه بله لاره نه لري. هغه دغه راز له پاکستان هم په کلکه وغوښتل چې خپل دریز بدل کړي.
موږ پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تلپاتې سوله کوو. یو بې ثباته افغانستان د هیچ چا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې، دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان لپاره مهمه وبلله او ویل چې دا ستراتیژي د دواړو هیوادونو ګټې یقیني کوي. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په کار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره د سشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم کړې وه او ویلي وو چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. د واشنگتن دې غوښتنې ته به پاکستان سر ټیټ کړي. دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر څخه کړې ده او په تېره بیا پر پاکستان د نویو بندیزونو په اړه ښاغلی المر وایي:
پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوځې اقتصاد د یوې خلا له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او پوځ باندې مصرف کېږي. اوس وخت کې پاکستان کسان ویلي چې موږ دلته ترهګرو ستونزه نشته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې ده چې لکه د تیر په تیر چې مخکې دا کارونه کړي کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وکړي. اما د دې ترڅنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا سره د نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل روسیه کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او هغه حقوقي او سیاسي مسایلو کې کېدای شي. په اقتصادي برخه کې قطعا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځای ناستی شي او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنی دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي لکه څنګه چې د مرکه په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوي چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبرې پیل شي.
امریکا په خپل خبرو کې او په خپل ویناو کې جدي ودرېږي، پاکستان یې مجبور کیږي چې د طالبانو سره تعامل وکړي. اما دا بیا هم د لیبی په د پاکستان لیبی په د امریکا جدیت پورې اړه لري او لبل خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او پښتونخوا کې لري چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دا ګټه ونیسي
د سیاسي چارو انکارپو مجیب المهرو پر پاکستان د وروستیو سختو انتقادونو په وړاندې، البته د امریکا د سختو انتقادونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت عکس العمل څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. پاکستان نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هیواد امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پوځ باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هیواد وانهچوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا له تروریزم سره د دوی مبارزه له پامه غورځولې او بې احترامي ورته کړې ده. جزئیات نور د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
پاکستان نن د امریکا له لوري انتقادونه رد کړل او پر امریکایي چارواکو یې غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د خپل پوځي ناکامۍ د پټولو او د جګړې د ګټلو لپاره له پاکستانه د اختر سیرلی جوړ نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې واشنگتن نور دا خبره چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځ جوړولو ته پناه ورکوي نشي زغملای. له داسې هیواد سره چې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې پر امریکایي ځواکونو او چارواکو حمله کوي هیڅ ډول مشارکت دوام نشي کولای. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف د امریکا له لوري د داسې انتقادونو په جواب کې یو اربیا ټینګار کړی چې هیواد یې د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هغه هیواد له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکایان باید پاکستان په افغانستان کې د خپلو ناکامیو د پټولو قرباني نه کړي. خواجه آصف ویلي چې له تروریزم سره د پاکستان جنگ ساری نه لري او د متاثره کېدو وړ نه دی. د رویټرز په حواله د پاکستان حکومت اټکل کوي چې له 2001 میلادي کال راهیسې چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مبارزې سره یو ځای سوي دي، لږ تر لږه 10,000 پاکستانیان وژل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې زموږ همکاري، قرباني او رول د ائتلاف د غړي هیواد په توګه له پامه غورځول شوی او بې احترامي ورته شوې ده. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو ورځو کې امریکا ته ولاړ شي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره وګوري. ټیلرسن د سیشنبې پورس په واشنگتن کې خبریالانو ته پر هغو بیلابیلو امکاناتو چې پر پاکستان د هغه هیواد د کړندارو د بدلولو لپاره فشار راوستلی سي معلومات ورکړل، خو وی ویل چې پر پاکستان د زیات فشار اچول هم د اندېښنې وړ خبره ده.
د جنوب ختیځ زوند قومونو مشران وایي په جګړو کې ولسونه ډېرې قرباني ورکړې، په یوه یا بله پلمه پر حقونو تیرژی شوی او ډېر زیانونه یې ګاللي، خو د سولې په هڅو کې له پامه غورځول شوي دي. دوی دا څرګندونې نن په کابل کې د قومونو د یووالي د شورا په غونډه کې وکړې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د سویل ختیځ زوند قومونو د یووالي شورا وایي که څه هم د دغه زوند خورو ورو قومونو د تاریخ په اوږدو کې د هیواد په ازادۍ او آبادۍ کې ډېرې سرښندنې کړي او اوس هم چمتو دي چې د دولت تر څنګ د سولې په راوستلو کې د پام وړ رول ولوبوي، خو دولت ورته ځانګړی پام نه کوي. دا خبرې د دغه شورا مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ملي یووالي او سولې په نامه په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي د شورا رئیس داود شان یزی وویل که دولت د دغه زون قومونو ته لږ پام هم وکړي، دغه قومونه کولی شي چې د هیواد د سترو ستونزو په هواری کې دولت ته کلکه اوږه ورکړي.
مشکلات چې دا زمونږ سره مخامخ دي هغه یووالی، سوله او خپل حقوقو ته نه لاسرسی ده. زمونږ د بې اتفاقۍ څخه په ګټه اخیستنې بعضې تنګ نظرو زمونږ د زرهاو د ژوند په بیه راڅخه فساد اخیستی ده. دا لړۍ تر دې کچې پس وغځېده چې زمونږ د ولس یوه برخه یې د فساد اخیستلو لپاره مخالفو په قطار ورګډ کړ.
خاغلی نیازی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دولت رښتینو ځواکونو ته چې د هیواد خواره واره قومونه دي مخه کړي. د سویل ختیځ زون د قومونو د یووالي لویه شورا چې د غړو شمېر سلګونو ته رسېده، د ختیځو او مرکزي ولایتونو د قومونو مشرانو پکې هم ګډون کړی و. مسؤلینو دا هم وویل چې د قومونو د بیلوالي له امله په هیواد کې ښوونې او روزنې، اقتصادي نظام، پرمختګ او پراختیا ته ستر زیانونه ورسېدل. دوی دا هم وویل د هیواد په روان جنګ کې د ختیځ زون ولایتونه له ډېرو نعمتونو څخه بې برخې شوي او حکومت ته پکار ده چې د دغو ولایتونو د حقونو په منلو سره دغه ټول ځان ته رانږدې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ټینګښت کې د قومونو برخه مهمه ده او هسې تیزي شوي چې د هیواد قومونه سره یو موټی او د ستونزو په هوارولو کې ترې ګټه پورته کړي. د دغه شورا یو مسؤول غړي قاضي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هیڅکله هم دغه قومونه نه دي هیر کړي.
د دوی وړاندیزونه د سولې عالي شورا ته رسېدلي. د دغې شورا کمیټو د دې لپاره تیاریان نیولي. انشاءالله د اختر وروسته به کار پیل کړي او د ټولو قومونو او قبایلو، مدني ټولنو او د ښځو د شبکو د تشکیلاتي واحدونو نظریات به واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د هیواد د روانو ستونزو په هوارولو کې قومونه ستر رول لري او یو موټی کېدل یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالي د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنه زرګونه ولسلوالې ملیشي په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لوري حرکت پرمختګ کوي تر څو ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سره د یوه دهلیز له لارې ونښلوي. نور تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
زرګونه ایرانی پلوه وسلوال د سوریې په مرکزي صحرا کې د ختیځ په لور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې له لارې تر مدیترانې سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکنۍ دهلیس به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمنځ سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران یې ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږد لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدراعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایان ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړي کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلو شیعه وسلوال د سوریې پولې ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلو وسلوالو سربیره د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبه په نامه شیعه وسلوال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامي عبدالرحمن وایي دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوس د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره سوریه ته سلګونه میلیون ډالر او زرګونه وسلوال استولي دي.
او اوس به شمالي قطب د نږدې د نړۍ د معلوماتو د یو ستر مرکز د جوړېدو په اړه نور معلومات عصمت سروان درکړي.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکو ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافت کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالنګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمونږ نوم نجيب رحمان ده. مخکم چین غوښتي وو چې د افغانستان کې د سولې د لپاره کار وکړي، د طالبان او دولت مابین منځګړیتوب وکړي. دا کار وشي دا ډېر ښه کار دی، موږ هم په دې ته خوشبینه یو. خو کله چې د موږ غونډي او غوډونه وغوړي کوم چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، هغه وغوړي دا کار ته طالبان او دولت سره هغه وکړي، ان شاء الله دا کار به وشي او که هغه نه غوړي امکان نه لري چې دا کار وشي.
مولا سنگین ما د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغانی تفاهم ته سره ونه رسیږي، نه چین کولای سي، نه امریکا کولای سي او نه روس کولای سي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به په تیریدنه باندې کیږي. گذشت او څه به ته تیریږي او څه به نور خلک را تیریږي او سوله به منځ ته راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. یو سړی چې چاته فرمایش ورکړي چې ما به دغه شرطونه منې، په سوله کې تیریدنه ده.
دومره نتایج چې اصلا
دا د صلح کار دی، یو مسلمان مملکت، یو مسلمان شخص، یو مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایطو کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی، د هیڅ شخص سره دښمنی مکوه، او د دوی نه هر سره پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې چون پاکستان د چین د پاکستان سره دوستی لري او د افغانستان همسایه ده، او د طالبانو باندې هم د دې نه چې نه د امریکا طرفدار ده، نه د روس طرفدار ده، نه د ایران طرفدار ده، داسې یو نیچرل او بی طرف رول ادا کولی شي، او زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیانو په تیره بیا د چین د رول په باب څرګند کړي وو. چین تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې کړي، خو کوم ځای ته دغه هڅې نه دي رسیدلي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده.